Radio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال د چنګاښ 12مه او د جولای 2مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره مهم ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کورونا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا تور پورې کوي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلي. سپینه ماڼۍ وایي که ثابته شي چې روسیې طالبانو ته پیسې ورکړي، مسکو ته به سخت ځواب ورکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ایزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې قطع کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې چمتو کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې را وروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې دي. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، خو د امریکا د دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. ښاغلي اوبراین دا خبره پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. تر دې مخکې پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د همدې موضوع په اړه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
When we see credible information that suggests that the Russians are putting
دای وای کله چې موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړو چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به جدي توګه ځواب ورکړو. لکه تاسو چې وویل، موږ به خبرداري ورکوو، موږ به خبري ورسره کوو. زه فکر کوم چې ځواب به خامخاوي او ورکوو به یې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیره جمعه راپور ورکړ چې د روسیې پوځي استخباراتو د امریکایانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، او دا راپور د فبروري په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره شریک شوی دی. تر دې راوروسته ښاغلي ټرمپ تر فشار لاندې راغلی. د سپینې ماڼۍ ویاند اوبراین وویل چې د امریکا د مرکزي استخباراتو یو غړي ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه شفاهي خبره کړې وه، او په لیکلې بڼه یې څه نه وو ورته وړاندې کړي. د امریکا کې د روسیې سفارت دا راپور نه رد کړی دی، او طالبانو هم ویلي دي چې دوی له روسیې انعامونه نه دي ترلاسه کړي. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندواڼې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري چې له دې عمله به بزګران په لسګونه میلیونه افغانۍ ګټه وکړي. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله عادل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا کونړ ولایت کې سږ کال زر جریو پورې هندوانه کرل شوي ده، او لس زره ټنه حاصلي ورکړی دی. مجموعي عاید چې 24 میلیونه افغانۍ به د خانم ته ورسي.
د چارواکو په وینا کونړ ته د کرنې نوي ماشین آلات وارد شوي دي، او په وروستیو کلونو کې بڼوالۍ ته پاملرنه زیاته شوې ده چې د نارنج، مالټې او لیمو تر څنګ په میلیونونو افغانۍ د چارمغزو او شفتالو پر باغونو پانګونه شوې. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي دي. دا خبر پرون تسنیم آژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اړونده. دغه آژانس ویلي چې چارواکو ډیر اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشه یي مواد هم ترلاسه کړي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول شوي. له افغانستانه د ایران له لارې مخدره مواد اروپا ته قاچاق کیږي، خو تهران په دې تورن دی چې لویدیزوال د دې لپاره نیسي چې له هغوی څخه د مذاکراتو پر مهال د یو امتیاز په توګه استفاده وکړي. او د بشري حقوقو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نکړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کورونا په اړه دروغ معلومات د رسنیو، انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي، هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د تصویب لپاره استول شوې. په نیویارک کې میشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې کووید 19 ناروغي په اړه دروغ معلومات به څرنګه معلومیږي. او د دې قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغي په پلمه سانسور وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب د ټولنې د اروپا او مرکزی آسیا همغږي کوونکې ګلناز وویل چې ولسمشر رحمان باید د دې مسودې له تصویبه ډډه وکړي. په پاریس کې میشته د بې پولي خبریالانو ټولنې هم ورته اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. سولې ته د افغان ولسمشر نوی ګامونه. راتلونکي اونۍ هم له ګاونډیو سره خبرې کوي او هم د زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ چټکوي.
مال ټول بنسټونه نه غوښتلې دي چې هغه باندې چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي شي.
په برچی کې د بی پول ډاکټرانو روختون تر خنړی برید یو نیمه میاشت وروسته بیا پرانستل شو، خو کارکونکي یې کم دي.
او امکانات را که ام اس اف با 300 و بالای 360 نفر
امی روغتیا وزارت تداویل لرو چه وراندی پدی روختون که نگدی 300 کسان پا کار اخته و هغه هم دیه بی برخی لپاره خووز در طول روختون در پاره سلوی کچا کفایت نکوی.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د خبرېدو له کبله په نړۍ کې د درې میاشتنی اوربان غوښتنه وکړه. غزنی کې وزګار ځوانان د کار له نشټوالي شکایت کوي.
چو وګایوی متاتکی غلکی ار لوباک ار مشکلات جوړیوی د اوس په خپل داسې ما د ارس ز په خپل مخه مخیم.
نور مسائل همشته هله دا تر پایه مو ملتیا وکړی. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د افغانستان حکومت د سولې لپاره راتلونکي اونۍ دوه مهم ګامونه اخلي. ولسمشر اشرف غنی وویل د سیمې له هیوادونو سره به پر افغان سوله خبرې وشي او د طالبانو د بندیانو برخلیک به معلوم شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې له تړون سره سم که د دوی ټول زندانیان خوشي شي دوی د سولې خبرو ته چمتو دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې راتلونکي اونۍ د افغانستان حکومت د سیم له هیوادو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې وویل
راتلونکي اونۍ کې به یو بس له 300 ګاونډیانو سره نږدې او لرې کېږي او د هغه په شا کې به بین ملي ټولنې سره بیا بحثونه کېږي، ځکه سوله دوه برخې لري، یو هغه مذاکرات چې په میز باندې کېږي، یو هغه مذاکرات چې د میز نه اخواته کېږي.
د دې بحث تر څنګ به راتلونکې اونۍ د افغان حکومت او طالبانو د پاتې بندیانو د تبادلې لړۍ چټکه شي. تر اوسه د افغانستان حکومت شاوخوا 400 سره طالبان له زندانونو خوشي کړي دي او طالبانو د افغان حکومت په سلګونو کسان آزاد کړي دي. د فبروري په 9 چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وشو، د هغې له مخې افغان حکومت باید نږدې 15,000 طالبان له زندانونو آزاد کړي او طالبان تقریبا 1000 تنه د حکومت بندیان خوشي کړي. د بندیانو د تبادلې په برخه کې په وروستیو کې دا ستونزه پیدا شوه چې د یو شمېر راپورونو له مخې طالبانو د هغو بندیانو د آزادېدو غوښتنه هم کوله چې د حکومت په وینا هغوی په ډېرو خطرناکو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې به وروستۍ پرېکړه په 2 ورځو کې وشي او دا به معلومه شي چې له 500,000 څومره طالبان خوشي کولی شي.
تر یک شنبه پورې مال ټول بنسټونه نه غوښتلې دي چې هغه باندې چې طالبانو موافقه کوو باید آخر ته ورسیږي، یعنی نهایي شي. په عین الحال که دا بدلون ده مبادله ده ټول موږ بندیان طالبان سره دي باید واضح سي چې چیرې دي او څه وخت خوشي کیږي بل دې نه چې موږ بندیان خوشي سي دا یو اړخیز نه کیږي
طالبانو ویلي دي کله چې دوی بندیان آزاد شي دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو کیږي افغان ولسمشر څرګنده کړه چې مذاکرات به په یوه هیواد کې نه وي او دا د حکومت غوښتنه ده چې ټول هیوادونه پکې داخل شي خو په دې اړه چې لومړی ځل به خبرې چیرته پیلې شي ولسمشر غني وویل
دواړه خواوې باندې غږیږو قوي احتمال دا ده چې لومړی خبرې پر قطر کې وسي پس لغه نه فضل د خدای ډېر هیوادونه دي چې علاقه یې نیولې مینه یې ښودلې ده اندونیسیا ازبکستان جرمني ناروې چین روسیه جاپان باندې نارکولی سو نورو باندې
د افغانستان ولسمشر زیاته کړه چې د سولې لپاره د اسلامي هیوادو د اجماع لپاره همکار روان دی خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل
د سولې لپاره تل دا غوښتنه کیږي چې باید تاوتریخوالی کم شي طالبان وایي لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي خو حکومت وایي طالبانو تاوتریخوالی ته دوام ورکړی د تاوتریخوالی په لړ کې یو نیمه میاشت وړاندې کابل کې داعش وسلوالو په برچی سیمه کې پر یو روختون او هلته هم د زیګنتون پر څنګه برید وکړ هغه برید چې پراخ غبرګونونه یې وپارول برید په ظاهره د داعش وسلوالو وکړ خو حکومت یې پړه په طالبانو واچوله وروسته بیا امریکا وویل چې برید د داعش لخوا تر سره شو اوس دغه روختون له یوه نیم میاشت ځان وروسته بیرته پرانستل شوی خو هلته مسؤلین وایي چې هغومره کارکونکي نه لري لکه په خوایې چلرل په هغه برید کې د خزو او ماشومانو په ګډون وويستنه او وجل شول په دې اړه پام کړئ د اکرام الله اکرام راپورته
د هغه روختون دوباره فالیدل چې نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د وسلوالو په یو حمله کې ویجاړ شوی و د افغانستان د امروختیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دې روختون د بیا پرانستې پر مهال ویل دوی موږ وتوانیدو چې د موجوده امکاناتو په ګټنې د روختون یو وار بیا فعال کړو اوس مودل ته د کابل د نور روختونونو نه سلويخت نه متخصص ډاکټران نرسان قابلګانی او خدمتی پرسونل په کار وګمارل
ځیف کړي به یې رسالت خدمتی
دوی یاد پرسونل د کابل د ملالۍ روختون رابعه بلخي او استقلال روختونونو نه دلته موظف کړي دي د برچی په سلبستریز ملي روختون د روان لمریز کال د سور د میاشتې په درويشتمه ډلېز حمله وشو چې لاملې د نوې زیګدلو ماشومانو میندو په ګډون وويشتنه وجل شول او نګدې شل نور ټپيان شول د حمله په کور دننه او بهر په پراخه کچا وغندل شو د بیپولي ډاکټرانو موسسې د روختون زیګنتون د برخې د مدیریت دنده درلوده خلدي خنړې حمله وروسته د موسسې لدی روختون سره خپلې مالی مرستې بندې کړې دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړې وروسته له هغه کړي چې پر یاد روختون تر بریده یو میاشت وروسته له هم د هغه حمله د انګیزي او یا هم د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول معلومات ترلاسه نشول خو د امی روختیا سرپرست وزیر وایي چې یاد بنسټ له دغه روختون سره د زینو تجهیزات ومرسته کړي ده په همدې حال کې د دې روختون یو شمیر کارکونکو په روختون کې د کارکونکو له کمښت شکایت کوي دوی وایي د کارکونکو کمښت د دې لامل کیږي چې په سمه توګه خدمات وړاندې نشي د دې روختون کارکونکو بصیره
او امکانات را که ام اس اف با 300 بالای 360 نفر
امی روختیا وزارت تداویل لرو چه وران دی پدی روختون که نگدی 300 کسان پا کارخته و هغه هم دی بی برخی لپاره خووز در طول روختون لپاره سلوی کچا کفایت نکوی او نشو کولای کارونا پا سمتوگا پر مخیوسو
امکانات با 40 نفر خود ما پیش بوده بتانیم
خود دی روختون رئیس عتیق الله قاطی وای چې لستونزو سره سره د دی روختون دوباره پرانستل لویا لاستراوړه نه ده
از طریق وزارت مترسه
دی وای لبشری پلاوه به موږ نیمګړتیا ویلرو خو موږ په دې اړه اقدام کړی دی وزیر صاحب سره مهم شریک کړی دی دا مې روختیا وزارت لوري همدا اوس مالی وزارت ته مکتوب استول شوی چې د دی روختون لپاره یو سل ودر نور بالمقطع کارکونکو ونیسي ان شاء الله په دې سره ستونزه حل کیږي د برچی په دې سلبستریز روختون د حمله مسولیت تر دې د ما هیڅ وسلواله ډلې نه دی منلې د حمله په کور دننه او په نړیواله کچا وغندل شو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استاذ ویلیو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ورستر بلې د پراختیا په حال کې دی په روختي مرکزونو حمله د اندېخنی وړ دی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اوس هم دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې، عصمت څاروان د ځینو ورځپاڼې پاڼې اړولې.
د ویټنس ورځپاڼې چې د روانې اونۍ په پیل کې د روسیې له لوري افغان طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام ورکولو جنجالي راپور خپور کړی و، یو ور بیا ادعا کړې چې امریکایي چارواکو د انټرنیټ له لارې معلومات ترلاسه کړي چې شی د بانک له یو اکاونټ چې د روسیې په پوځي استخباراتو پورې تړاو لري د طالبانو یو اړوند بانکي حساب ته ډېرې پیسې انتقالې شي. د اونۍ په پیل کې هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی و چې د روسیې پوځي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر د انعام په توګه د پیسو په ورکړه خبرې کړې وې او یو اندازه پیسې طالبانو ته سپارلې هم وې. خو په دې راپور کې جنجال په دې راپورته شو چې نیویارک ټایمز لیکلی و چې د امریکا استخباراتو په دې اړه ولسمشر ترامپ ته تیر کال معلومات ورکړي وو، خو ترامپ په لویو سلاکارانو یې دا خبره ردوله چې ګنې په دې اړه د ته معلومات ورکړل شوي وو. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن او د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی چې هغه هم د بایدن په شان د دیموکرات ګوند غړی ده، پر ولسمشر ترامپ په دې خاطر نیوکې وکړې چې په دې اړه د معلوماتو لرلو سره سره د روسیې په وړاندې ځوابي اقدام نه دی کړی او پر راپورې غوښونه کانه کړي دي. نیویارک ټایمز په تازه راپور کې د شننکو له قوله کښلی چې هغوی د نورو استخباراتي سرچینو د څرګندونو پر اساس دې نتیجې ته رسیدلي چې د طالبانو بانکي حساب ته د پیسو انتقال شاید د روسیې د انعام له همغه پروګرام سره تړلی وي چې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر یې طالبانو ته منلی وو. پر دې موضوع د روسیې غبرګون څه و؟ د موضوع ته نیوز ویک مجله کتنه کړې. دا مجله لیکي د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف په یو غیر ډیپلوماټیک ځواب کې وویل دا خبرې سل په سلو کې چټیات دي، نورو روسی چارواکو او رسنوی هم په ورته ډول رد کړي. پیسکوف په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا هم وویل هیڅ امریکایي استازي هیڅ کله دا موضوع له روسیې استازو سره په خپلو کتنو کې مطرح کړی نه ده. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف دا ادعا څرګند جعلي خبر وباله. په همدې حال کې د کانګرس د استازو جرګې مشر ننسی پلوسی او د کانګرس ځینو نورو غړیو غوښتنه کړې چې د ولسمشر ترامپ اداره باید په دې اړه د کانګرس غړیو ته توضیحات ورکړي.
په غزنی کې یو شمیر کارګر وایي دولت دی ورته د کار زمينه برابر کړی. دوی وایي د کار د نه برابرولو لامله ډیر ځوانان د وسلوالو لیکو ته ورزي او یا هم په نشو روګدکیږي. حبیب الرحمن تاثیر او د موضوع تفصیل.
د غزنی ښار په پرخیت څلور لارې کې سرل مرتلس ګونه کارګران د کار په تمه ولاړ دي. د هارتي دونکو کسته د تمستر گی وراړوي. مزمل هم دغه کارګرو لړل دی. د وای ات نفر عیال ورپسې دی. لا ورځو ورځو دغه څلور لارې ترازی چی یو څوک کار ته بوزي خو کار نور پیدا کیږي.
تیو سړی چې موړ وي خو خپل کور کې نه چې وګای وي متات کی غل کی ار لو باکو ار مشکلات جوړي وي. دا وز خپل داسې ما دی ارس ز خپل مخ مخ يم، یعنی ارس ته زراجم مجبور یو سره کم ته وک نو مخ خپل مارګ بوم دی راضی یو.
دا یوازې مزمل نه دی چې خپل نيسته یو د کار له نشټوالي سر ټکوي، بلکې په دغه ولایت کې پلسکونه نور ځوانان هم لورته برخلیک سره مخ دي. دوی وایي د بیروزګاری لامل ډیری ځوانان د وسلوالو لیکوت دي. آتیکولا وایي تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړي خو بیا هم کار نور پیدا کیږي. دوی وایي هر ورځ یاد څلور لارې ته د کار په مخه راځي خو ناهیلې بیرته کورته ستنيږي.
بیکاری زیاته ده، خلک په چور چپاول باندې لاس اچوي، په غلا باندې لاس اچوي، حتی خارج ترکت کو دي دولت مخالفینو سره وداري. چاره نشته چې دولت مخالفینو سره غنیمت باندې وداري.
آتیکولا وایي داسې کسان هم دلته ستچ کارګر په یو نس ټوډي کارت بیايي او کورنۍ وجناستي وي.
نفر غلا و په یونیم سل پیدا بیا چنه چنه اخر راتوي د غرمه په مړی دی بیا نو زه به د خپل ځان د غرمه په مړی و چلوم. زه به د فامیل ته چړم مجبور ام یا ته پلان لاندې نوست و یا بل لاس په غلا باندې چوم یا به دولت مخالفینو سو درم بل خو می چاره نشته.
دا څوار لس اولادونو پلار جمعین هم د کار په تمه ولاړ دی. دی وایي د غزنی لخوګیانو یو لسوالیو څخه هر ورځ د مزدوري په مخه د غڅلور لارې ترازی. اجمعین له دولت غواړي تر څو دغه خلکو ته د کار زمينه برابر کړي چې خلک له بیکاری څخه خلاص او په ناسمو کارونو لاس پوري نه کړي.
داس خلک دې په یو نیم سل افغانۍ هم کار ته ځي. زه په خپل په کور کې څوار لس نفر عیال يم، دا څوار لس نفر عیال ته غلا نه سم کولای، بل کار نه سم کولای. باید دولت دې خلکو غم خوري وي کې یو غم یې وخوري، خدای یو کار ورته وي کې.
په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی هم په دې باور دی چې په غزنی کې زرګونه ځوانان بیکاره ګرځي. دی وایي دوی اوس یوازې پالیسي جوړونکي دي، خو له بده مرغه کومه داسې پالیسي تر کار لاندې نه لري چې دغه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې ډیری اوسیدونکي وزګار او بې وزلي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره په نړۍ کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه. امنیت شورا ته د دې مبارزې لپاره فرانسې او مسوده وړاندې کړې وه. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
امنیت شورا د ټولو غړو له موافقې سره سم پریکړه وکړه چې لږ تر لږه د نوي ورځو لپاره د ټولې شخړې په نړۍ کې ودرېږي شي. له جګړه مارو څخه د دې اوربند غوښتنه د دې لپاره شوې ده چې د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شي. د امنیت شورا په پریکړه کې هغه جګړې شاملې دي چې په افغانستان، سوریې، یمن، لیبیا او یو شمېر نورو هېوادونو کې روانې دي، خو پر هغو عملیاتو بندیز نه دی لګول شوی چې د اسلامي دولت یا داعش او القاعده شبکې پر ضد روان دي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر کریسټوف کوسکی چې هېواد یې د امنیت شورا محلنۍ مشر کوي دا پریکړه وستایله او د هغو کسانو لپاره چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي دا پریکړه هیله بخښونکې وبلله. خو یو شمېر کتونکو د دې پریکړه لیک پر اغېزمنتوب شک وکړ. د امنیت شورا دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش د مارچ د درویشته منیټ کې د غوښتنې ملاتړ کوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره کړی و. ډیپلوماټان وایي امنیت شورا وروسته تر دې پریکړه وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین د روغتیا د نړیوال سازمان په اړه خپل اختلافات په متن کې حل کړل. واشنگتن د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د روغتیا پر نړیوال سازمان انتقاد کوي. د پریکړه لیک په متن کې چین غوښتل چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر اهمیت ټینګار وشي. په پایله کې په متن کې داسې ولیکل شول چې امنیت شورا ژمنه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لارښوونو ملاتړ وکړي. متحده ایالاتونو په خپل اعلامیه کې وویل په داسې حال کې د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي چې د دې سند په متن کې پر دې ټینګار نه دی شوی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د سمو معلوماتو ورکول ضروري دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه ووځي. ټرمپ تور پورې کړی دی چې دا سازمان د چین پلوي کوي او د هغو ناسمو معلوماتو په خپرېدو کې برخه اخیستې ده چې د کرونا ویروس په اړه چین خپره کړي دي، خو د روغتیا نړیوال سازمان دا راپورونه رد کړي دي. کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره تیر کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو.
و موردل چې ملګرو ملتونو په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. بل لورته د ملګرو ملتونو د نفوس ادارې په نړۍ کې لنجونو سره د لک تر لګه 19 مزرو چلندونو په لړ کې په زوره او په کم عمر ودونه سنتول او پنجونو او هلوکانو ته ترجیح ورکول د بشري حقوقو لوی سرغړونه بللي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
هر کال میلیونونه نجونې داسې کارونو ته اړېستل کیږي چې له جسمي او روحي پلوه هغوی ته زیان لري، او دا کار له دې سره سره کیږي چې کورنۍ، دوستان او ټولنې پرې پوره پوهیږي. دا خبره د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د نفوسو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د راپور له مخې د سینو د پټولو لپاره د هغو لکلک تړلو رانیولې د نجونو د باکراتوب تر ازموینې پورې لږ تر لږه 19 مزر عملونه شته چې د بشري حقونو سرغړونه ګڼل کیږي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول د ښځو سنتول، په ماشومتوب کې د نجونو ودول، په افراطي ډول ترنجلې هلک ته اهمیت ورکول درې خورا دود چارې بلل شوي دي. د راپور له مخې اټکل کیږي چې سش کال به 4 میلیونه او 1 لک نجونې سنت شي. په یو ورځ تر 300 کلونو 3 ډیر زرنجونی په جبري ډول او غالبا په زړو سړو ودی شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شزو د برخي کمشنر شبنم صالحی وای په افغانستان کې تر پخوا په کم عمر د جنو ودول کم شوی دی.
بسیار تعداد کمی زوجای زیر سن
دا وای په 2019 میلادي کال دوی د کم عمر دوه اویا ودونه ثبت کړي دي. دا هم ډیر شمیر دی او باور لري چې د ډیرو نورو دا ډول ودونو راپور نه دی ورسېدلی، ځکه چې کورنۍ نه افشا کوي یا هغه څوک چې جبري واده شوي له خپلو حقونو خبر نه دی او شکایت یې نه دی کړی. د ملګرو ملتو د نفوس اداره وایي په یو شمېر هیوادونو کې په افراطي ډول هلک ته په نجلۍ ترجیح ورکول کیږي او دا توپیر سبب کیږي چې نجلۍ له پامه وغورځول شي او په نتیجه کې 140 میلیون نجونې ترې تم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼې کورنۍ تر نجلۍ هلک ډیر نازوي او دغه راز په کم عمر د نجونو ودونه پکې ډیر دي. ډاکټر محبوبه حسن چې کلونه یې په افغانستان او پاکستان کې د ډاکټري په توګه کار کړی او اوس د لندن په یو روغتون کې د یوې څانګې مشره ده وایي
ډېرې کورنیو کې موږ په ټولنه کې هلکانو ته امتیازات ورکول کېږي. په کورنۍ کې دننه نسبت جنکیو ته خوندو ته اکثر ویل کېږي چې تاسو باید ورونو خدمت وکړئ. دا تنه موږ په ټولنه کې نه ده، دا حتی په د نورو پرمختګ په لوري روان دي. هغه هیوادونو کې لکه آسیا هیوادونو کې هندوستان او پاکستان او بنګلادیش او سریلانکا دغه ټولو ودونو کې همدا دودونه تقریبا عام دي چې شزو ته الکانو په نسبت یا جنکو ته د الکانو په نسبت کم حقوق ورکول کېږي او په کم نظر باندې ورته کتل کېږي.
د ملګرو ملتو د نفوس ته ادارې په باور په ځینو هیوادونو کې چې پخوا دا ډول دود زیات وو اوس په کمیدو دی، خو که فوري اقدام ونه شي په دغو هیوادونو کې به د نفوس له ودې سره په راتلونکو لسیزو کې د نجونو ستونزه بیا ډېره شي.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرت اوبراین وایي که چیرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ووژني، متحده ایالاتونه به سخت ځواب ورکړي. د کونړ چارواکي وایي د دغه ولایت هندوانې په ګاونډیو ولایتونو کې سږ کال ښه بازار لري. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول شوي او د بشري حقوقو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه
درته وایي چې څوکلنه
زه شپته کلنه خوایم.
چیرته اوسیږي؟
کارتینو کې د چمن کې.
تاسو لا ولا کوچان وې ورستم خوخه کړی چې کوچان ژوند وکړي څنګه خبر وه؟
هم چې کوچان وخت نیو خود روم وینم یو مثال د خبرې او غو خوسې او رای میګم کول اوس هم بیا میګو راچې نشته.
دا اوس د کوچان په کالې کې هم تغییر راغلی. مثلا زه ګورم تاسو کالې اوس دې لکه د نورو خلکو چې اوس نه کوچان دا ولې
من د روم وینم دا جامه ده.
ښه
موږ چې خدای پیدا کړی دم دای موږ جامه ده اوس لالګ موږ د کړی ته تغییر کبیر هم دلارم.
اکثره کوچان بیا هغه کالیا غونی چې رنگ رنگی خایسته د دوزی پکې کړی
هغه د دوزی کوي او پیسې کوي او موږ د کمیسونه کوي چې سات کړي چې ښه کېږي دی هغه موږ نه کوو.
هغه بل قوم دی
هغه بل قوم د موږ بل قوم
هغه خایسته کالیا غونی کې تاسو
هغه دا خخکاری موږ ته دا خخکاری ښه تا ته دا خپل خخکاری
بیا د کالی په کور کې خپل غنډي خیاط لري چې رقم
څوک خیاط ورکوي او زه چې په خپل غنډم
خی خیاط هم ته
نو خیر د خپل کاله خیاط هم
چاو چا دي غنډي ورته دي
غنډو ته می غنډم نورګارو ته می غنډم ځان ته غنډم
تر اوسه دا خوښته کالی چې غنډي چاته دي غنډي
ما ګورګانو ته می غنډي لورګانو ته می غنډي دي دا سې دي
دا ټوټه په بیا خپل بازار ته ځي کې سړی راوړي
خپل زما
ښا ډېر زیات مننه خیر اوسې
قربان دې شم تانه مننه خدای دې خوشاله لاره خدای دې ژوندۍ لاره.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 خپرېږي. که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ د انټرنیټ پاڼه هم در سره خوښه کوي. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. فیسبوک هم لرو facebook.com/azadiradio ادرس دی. اوس په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. فرشته نگار اغلی چې دری خبری مجله درته وړاندې کړي. فرشته جانې سلام.